از ما خبره ده ده مشرانو چه ورسوی و سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اورېدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو. خو دا شېبه پام وکړئ خبرونو ته. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقوقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیې له 15 اویایمې کلیزې سره برابر ده. ملګري ملتونو پر افغانستان پر واکمنو طالبانو بشری حقونو ته په درنوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې شپږو میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته لخند پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوند سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له اووه کلنۍ نه یې هنر ته مخه کړې وه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د هیواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګله د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافعي سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بي پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي حملو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند جان کربي پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساره کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسا له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیمه پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډېر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوې دي.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډېره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر 10 جریب تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینیر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انجی چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجی چې دا د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاریت ضرورت نه لري،
د احمد نوید په نوم یو معتاد وای چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشوله عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکي ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا ور د استعمال کې خو بیا خو نه کوي، په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خانه په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدلا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران کړ.
یاسین خانه دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډېرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرم سیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوې دي. 128 ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوي دي. 126 هکټاره ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښته پاکه شوې ده، او 840 تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلی چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ د غنم کرلې دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کړو، صدام غنم کرلې دي یا د تریاکو بدیل کې موږ نور څه نه دي کړلې. موږ د دولت صدا غواړو د تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاکو په عوض موږ د غنمو ګټه وکړي. یوازې د غنمو موږ د کورنۍ بسنه نه شو کولای، نه موږ د کورنۍ خوراکي توکي پر کولای شو. دا مازه دی او یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسو مومینې.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نشي کړلای.
ولا دازمه د فار خو ډیر ښه کار دی چې مقصد تریاک بدل کې بل تخم یې را کړی وای. یو تریاک باندې ساده یوازې غنم دي، غنم خو دونه کتم چندان نه کې خیر. د حکومت سمون دغه خواهش دي چې تریاک بدل کې بل شی را کې، مقصد یو بل تخم را کې. تاسو تخم را کې چې موږ د فار ګټو کې موږ دغه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو خرڅ کونه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام پر اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي او په نړیوال بازار کې 1 کیلو 25 زره افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انج د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد سوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجې په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا څو کلونو راهیسې د انجې کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپله 50 جریبه ځمکه یې انجې کرلې، دی وایي چې د انجې کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډېره ده، یعنې زموږ یو جریب انجا تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25,000 افغانۍ شي. زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجې کوي، بارې یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي. یعنې دا 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر پیسې، دا مهنه پیسې.
محمد نبی هم په خپله 40 جریبه ځمکه کې انجې کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجې دې پکښې کې وکري، ځکه چې انجې هم کورنۍ او هم بهرنۍ بازار لري.
دا باید هر څوک یې وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زه هم که څوک مځکه نه لري، د یو بل چا سره چې په شراکت مځکه وکړي. زه خلکو ته دا توصیه کوم، که چېرې مځکه نه لري پر بام یې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور شي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اورزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکښې کې کرل کېږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجې وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کېږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسېږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسېږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو حاله درجه سپینه تاجکۍ انجې ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي ده.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجې یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوي شمېرې نه دي خپرې سوي، خو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجې صادره سوې وه، چې ګټه یې 450 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجې د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجې د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجې چې ده، د انجې کرل په هم للمي شکل کرل کېږي، او هم په کرنیزو مځکو کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کښې. او نوې چې دي، عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کېږي، چې یو شي د سپینې شیلې تولید سپینه شي راکوي، او بل چې ده سره شي راکوي. د انجې د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو دپاره. هغه مځکې، هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري او یخنۍ یې ډېره وي، موږ کولی شو چې په هغو مځکو کې هم دی وکړو، ځکه د دوی مقاومت د منفي 40 درجې څخه شروع کېږي، او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 45 درجې پورې کېږي، هم دی کولی شي هلته پرورش وکړي، رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولی شو چې د انجې کښت وکړو او هلته اصول ورڅخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار پکښې کرل کېږي، هغه البته ګرمې سیمې دي، په یخو سیمو کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کېږي یا دشتي مځکو کرل کېږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجې هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ دلې کرلې دي شاوخوا سیمو کې، ټولې پر اصول ولاړې دي. سږ کال
د انجی او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډیرې بزګرانو پلمه دا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کر خوښوي چې عاید یې ډیر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کار کې له مصرفوي.
انجه چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري، صحیح ده چې خلک وایي موږ د عاید دپاره کرله، لیکن د هغه مصارف ډیر و، امراض یې ډیر و، کاریګر ته ډیره اړتیا و پر فجر ځمکه باندې. خو انجه چې دا د هغه برعکس امراض ډیر نه کوي، ډیرې آبیاري ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جیره ځمکه باندې دوه دانې کاریګر ته ضرورت شته. یعنی پر یوه جیره باندې که چیرې موږ 4000 دانې ریشي ولرو، دا تقریبا تر 300 کیلو پورې وصول کې چې په اوسه ډول اوس بازار یو نیم سل ډالر دی. یعنی دغه د پیسو ګټل چې دی، عاید جوړول چې دی، هغه پمڅه کې د ریشو په تعداد پورې اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوټ په فجر ځمکه کې ډیر وي، هغومره اصول زموږ ډیر. که چیرې پر هیوا جریب زما کباندی زموږ د بوټ تعداد 8000 دانی وي، دا تقریبا 300 کیلو پورې حاصل لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، او کرنیز حاصلات یې کورني او بهرني بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګر یې په دې کچا کرلو ته مخه کوي.
د انجی بازار چې دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې و چې بازار یې ګرم و، خو لیکن په هغه وخت کې دی په قاچاک باندې اړول کېږي د یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن انجی چې ده، انجی موږ کولای شو چې خرید و فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزو څخه ترسره کړو، او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انجی چې ده دا ویل کېږي هندوستان ته، چې د هندوستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کېږي. په نورو هیوادو کې د دوا په جوړولو صنعت پورې څخه استفاده کېږي. مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انساني دواوې دي چې د انسانانو دپاره استعمالېږي، د مختلف افرازو دپاره حیواني دواوې دي، او همدارنګه زراعتي دواوې دي چې دغه ټولو کې د څخه استفاده ورڅخه کېږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات دا پریکړه کړې وه چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړی دی چې مطلب انجی وکړي، د انجی روا کښته یې زړه شکړی دی، او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کښت څخه ډیر ستړي وو، خو څه مو کولی، موږ نه شو کولی چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي، دا ته رسېدلي دي چې راسي د انجی کښت وکړي، او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول شوي دي هغه موږ خپله خریداري کړې دي، تر تجارانو پورې مرسولي. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارت پورې دا ټوله یو پروسه ده چې تکیږي، او ټول خوشحاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسېږي، او پر هغه ګټه باندې دوی خوشحاله دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 13,000 12,140 12,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړي، او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې دا هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي، سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم، او بیا طب متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده، په لنډ هغې درته وایم، د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي، او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 2 کاله 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت کې دلته فلپین د خلکو سره ما کار کوو. نو ما شم خو هر څه خو سهار به راتلو وظیفې ته مازدیګر بسې لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار و، نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول راغلو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لسو یوولس دولس بجو پورې به ناستو. دا بدبخت به دې نیشو باندې د سرو. نو موږ هم نوې ځواني وه، هغه وخت عقل هم دونه پوخ نه و. اوله کې چرس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ویل، موږ ویل راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا یو ور د استعمال دی که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګري له بدو ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راولي. بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر نن ورځې پورې. او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د وا د وظیفې د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دېشي ته ضرورت لري، یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یا ورځ به اوسېله وکړي، دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده که نه غواړي کار غواړي. په اروزګان کې و تقریبا جنګ سوی و، زخمیان راوړي و، او هغه وخت کې ما سره نشانه وه. په همغه ایمرجنسي کې و، موږ ډېر بد حالاتو، ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته و. نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جي وباسم او ځان ته نشه پیدا کړم. باید چې مالته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی. په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغوی، او ته هغه هم پرېدې په وینو کې، په هغه کې بیا لغج نه ځان باسې، بدبخته شي پسې روان شي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته سړي غوسه راځي، د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس ویلی و، دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه، او دې میاشتې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا 13000 روپۍ مې معاش و، او په هفته کې یو درې شپې نوکري والي راتلله، 1500 نوکري. نو تقریبا 2000-3000 داسې جوړېد. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده، سړي هغه اعتبار هغه هم له بینه ځي که نه. نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده، چون په دې عمل مې هم کړی ده، خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. هغه دوکاندار راته ویلې، وایي لاړ شه، وایي ځان بستر کړه، وایي دا زوی دې سده اوس په خبره پوهېږي، دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ و کې، هغوی ورته پیغور ورکوي چې پلار دې پوډري داسې په ده باندې ډېر بد تاثیر کوي. نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم سې له سږي اخلاص کړي وروره، چې شی په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي. بس په دغسې غضبو اخته یو کنه، ښه کور، ښه پلار، ښه مور، ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي، نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي، او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي، او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ، هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د یاسین خان د اکرم خان میلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وي او اکرم خان ته اخطارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولی ما څه بد رسولی دی چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم وطن مې څنګه وران کړو.
وایي سلې مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډر اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته بازار خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړې، که ستا زوی پوډري شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکوې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړي. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسې ډېر کار وکړو په بله میاشت کې مو معاش در جګومه.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډېر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او نارې وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا دی موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړې او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د
14 کلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا
15000 نوي
او 12800 اتیا کلو هرتز اوریدلای شي.